پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
احمد شبریم هر کلی موکوم په تخنیکی برخه کې شفیق یار را سره مرستندوی دی. وړاندې د افغانستان د نجونو ښځو او بشري حقونو په برخه کې د امریکا د ځانګړي استازي څرګندونې لرو. په یوه بحث کې د طالبانو له استازي سره د افغان نجونو د تعلیم مسله څېړو.
ښوونځي چې تړلي دي او د دې تمخکې چې خلاص هم وو مشکلات سره مخامخ
پکې نو لا هم فکر کوم تر اوسه به نه وي جوړه شوې. تاسو معلومه وي تاسو لیدلې وي هغه جلا خبره ده.
روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې ډاکټر په افغانستان کې د کورونا پر وضعیت شخېدلی.
موږ ورته بونګ ویلی شو چې نه یې ښه معلوم نه نه یې بد معلوم ده.
تر هر څه مخکې خبرونه صفی الله ستانک صاحب اوروي.
د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وایي د افغان ښځو او ماشومانو په ستونزو ډېره ښه پوهیږي. د پاکستان د بلوچستان په مرکز کوټه کې یوې بمي چاودنې لږ تر لږه څلور کسان وژلي او د امریکا ولسمشر جیو بایدن له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره بېګا په ټلیفون خبرې وکړې. بشپړ خبرونه. د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي د افغان ښځو او ماشومانو په ستونزو ډېره ښه پوهیږي. هغې دا خبره نن په یو ټویټ کې کړې ده. امیری ویلي د یوې ښځې او یوې مور په صفت زه ډېره ښه پوهیږم چې ښځې او هغوی او د هغوی ماشومان په افغانستان کې د بشري ناورین دروند بار زغمي او وړي. امیری دغه ټویټ د یو پیغام په ځواب کې چې د افغان میرمنو په استازیتوب دې ته رسېدلی کړی دی. په پیغام کې چې په خپله میرمن امیری هم خپور کړی د افغان ښځو په استازیتوب راغلي موږ هرو مرو خپل حقونه غواړو خو تر هغه مخکې ماشومانو ته خواړه غواړو. افغان الاصل امریکایي رینا امیری وړمه ورځ د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي وټاکل شوه. هغې د دې دندې له ترلاسه کولو وروسته په خپل لومړي پیغام کې هم ویلي وو چې د افغانستان د ښځو او زیانګالو وګړو د ژوند د ناوړه وضعیت د بهبود لپاره به په خپل ټول توان هڅه وکړي. د طالبانو حکومت وایي د پخوانیو پوځي منصوبینو قمندانانو او نورو فعالانو د نیول کېدو لادرکۍ او ربړونې پیښې د دوی لخوا تعقیبېږي. د طالبانو د حکومت یو بیان د احمدالله وسیق پرون ازادي راډیو ته وویل طالبان د خپل مشر ملا هبت الله اخوند د ټول بخښنې فرمان ته ژمن دي.
دغه موارد دومره ډیر نه دي لکه مطبوعاتو کې سي د دې یادونه کېږي په کوم ځای کې سي خپل سری سوي وي یا تخطي سوي وي د افغانستان حکومت دا غوي تعقیب کوي. لکه څو دوه ورځې وړاندې چې کوم ویډیو په رسنیو کې لاس پر لاس و هغه کس تعقیب سو او نیول سوی ده او زندان کې د اوس له هغوی څخه پلټنې روانې دي.
تیره دوشنبه د ملي اردو د یو کنډک د پخوانی قمندان ډګرمن رحمت الله قادری د ویډیو خپرېدو په ټولنیزو شبکو کې غوغا جوړه کړه. هغه چې په کابل کې نیول شوی د طالبانو لخوا د شکنجې ویډیو خپره شوې ده. تیره چهارشنبه هم په ټولنیزو شبکو کې هغه ویډیو لاس پلاس شو چې یو ځوان پکې د طالبانو لخوا په فیسبوک کې د انتقادي لیکنو له کبله نیول شوی او شکنجه شوی دی. ملګری ملتونه وایي له اګست څخه تر نومبر میاشت پورې په افغانستان کې له 1400 ډیرو ښځو ته روغتیایي بستې ورکړي دي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا UNFPA پرون په یو ټویټ کې ویلي د دغو مرستو هدف دا دی چې په افغانستان کې د ماشومانو زیږون په خوندي ډول ترسره شي. د دې ادارې یوه لومړنۍ ارزونه ښیي چې د بشري بحران له پراخېدو سره ښایي په افغانستان کې ګڼې میندې د مرګ له ګواښ سره مخامخې شي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې په دوو ساعتونو کې یوه ښځه د ماشوم په امیندوارۍ پورې د اړوندو ستونزو له کابله مري. ازادي راډیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د هلمند ولایت په مرکز لښکرګاه کې د فزیکي توانمندۍ د یو مرکز جوړولو چارې پیل کړې. دغې ادارې پرون په یو ټویټ کې ویلي د دې مرکز جوړېدل به د مراجعینو شمیر په ورځ کې له 125 څخه 250 ته زیات کړي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې په حواله دا نوې ودانۍ به د نورو برخو ترڅنګ د سپورت ځای هم ولري. د امریکا متحده ایالاتونو پرون د ایران لخوا د نوي توغندي د توغولو په اړه اندېښنه وښوده او ویل په دغه سي فعالیتونو کې له هغه تخنیک څخه کار اخیستل کیږي چې دغه هیواد د بالستیک توغندیو له پروګرام سره نوره مرسته کوي. پرون تر دې مخکې ایران اعلان وکړ چې د یو توغندي په مرسته درې تحقیقاتي وسیلې فضا ته توغولې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویاندی وویل واشنگتن د ایران د دغسې توغونو له انکشاف څخه چې د وسلو د خپرولو په برخه کې مهمې اندېښنې ولاړوي اندېښمن دی. د هغې په خبره د ایران د دغه اقدام د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له 21 نمبر پریکړه لیک څخه سرغړونه ده چې د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د ملاتړ لپاره صادر شوی دی. ایران وایي د سیمرغ په نوم دغه توغندی 470 کیلومتره ارتفاع ته رسېدلی دی. د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې یوې بمی چاودنې لږ تر لږه 4 کسان وژلي او 15 نورې ټپیان کړي دي. د بلوچستان د اعلی وزیر د کورونی چارو سلاکار ضیا الله لانګو ویلي د ریموټ کنټرول بم چاودنه پرون ماخوستن پر جنا سړک باندې وشوه. د کوټې د پولیسو مشر فدا حسین بیا وایي چاودنه داسې وخت وشو چې د جمعیت علما اسلام نظریاتي ډلې غړي او پلویان د پیښې له ځای سره نږدې له یوې غونډې څخه کورونو ته روان ول. د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدس بزنجو چاودنه د تراګر برید په نوم یاده کړې او پکې پر مرګ ژوبلي خپګان وښود. د زیاته کړه د برید عاملین به د قانون منګولو ته سپاري. د حملې مسولیت چا نه دی منلی. په بلوچستان کې یو شمېر بلوڅ بلتون پالې او نورې وسلوالې ډلې فعالې دي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره بیګا په ټلیفون خبري کړي. د راپورونو له مخې د دوی خبري چې نږدې یو ساعت یې دوام کړي تر ډیره د اوکراین په کړکیچ او د روسیې ناټو پر اطلنټیک خبرو څرخېدي. کرملین وایي جو بایدن د اوکراین پر سر د کړکیچ د زیاتېدو په صورت کې پر روسیې د پراخو بندیزونو خبرداري ورکړی دی. د راپور له مخې ولادیمیر پوتین هم دا خبرداري ورکړی چې پر روسیې بندیزونه به له امریکا سره اړیکې جدي زیانمنې کړي. دا په تېره یوه میاشت کې د پوتین او بایدن دویم ځل خبرې دي.
په خبرونو کې مو ورسته خبر د امریکا او روسیې د ولسمشرانو د ټلیفوني مکالمې وو. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې تفصیل درکو. احمد شیبریان په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. خو مخکې تر دې چې دا نړیواله مسله راواخلو د افغانستان یو مهمه موضوع راخلو. د افغان چونو شزا او بشري حقوقو په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي وایي د افغان شزو او ماشومان په ستونزو ډېر ښه پوهیږي. رینا امیری څرګندوي چې د یوې شزي او مور په توګه ډېر ښه پوهیږي چې په افغانستان کې شزي او د هغوی ماشومان د بشري ناورین دروند بار سخمي. د شزو د حقونو فعالان اوس مهال د زده کړو کار او یو شمېر ټولنیزو ازادیو محدودېدل د شزو په وړاندې لوی ننګونې بولي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د نجونو خوځو او بشري حقوقو په برخه کې ټاکل شوی استازي رینا اميري هغه اندېښنو ته ځواب ویلی چې افغان خځې ورسره مخ دي. میرمن اميري پر دې دندې له ټاکل کېدو وروسته په لومړي ځل په خپل ټویټر پاڼه افغان نجونو او خوځو ته ډاډ ورکړی چې په ستونزو یې خبره ده. اغلی اميري لیکلي د یوې خځې او مور په صفت ډېر ښه پوهېږي چې په افغانستان کې خځې او د هغوی ماشومان د بشري ناورین دروند بار سخمي. میرمن امیری دوه ورځې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا په دې دنده وګمارل شوه. د هغې پر وړاندې لویه ننګونه د تیرو شلو کلونو پر مهال د ښځو او بشري حقونو په برخه کې د هغو لاسته راوړنو خوندي کول دي چې اوس مهال د لمنځه تلو له ګواښ سره مخ دي. د طالبانو د حکومت له پیل راهیسې افغان ښځې او نجونې د دې حقونو د بیرته ترلاسه کولو لپاره په زلونو لاریونونه هم کړي. د دوی وروستی ناورین د تېرې سې شنبې په ورځو چې د کار ډوډۍ او ازادۍ شتور شعار لاندې وکړ خو طالبانو یې د مخنیوي لپاره هوایي ډزې وکړې. په تېرو شلو کلونو کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د افغان ښځو او نجونو د زده کړې کار او ټولنیزې ازادۍ په برخه کې د پام وړ پرمختګ شوی خو د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته په دې اړه اندېښنې مخ په ډېرېدو دي. د طالبانو حکومت د واکمنۍ له پیل سره سم د شپږم ټولګي پورته ښوونځیو او پوهنتونونو ته د نجونو ښوونځیو او ښځو په تګ بندیز لګولی. تر خوای په دولتي ادارو کې هم د ښځو کار محدود شوی او په لوړو دولتي پوستونو هم هیڅ ښځه نه ده ګمارل شوې. خو له دې ټولو سره سره د طالبانو حکومت وایي بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو حقونو ته ژمن دي او ژر به ښوونځیو او پوهنتونونو ته د دوی د تلو اجازه هم ورکړل شي. د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره د نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول د امریکا د متحده ایالاتو یو له مهمو شرایطو هم بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونو ته د طالبانو ژمنتیا ده. هغه چې د طالبانو د حکومت وروستیو وضع شویو اصولو د نه منلو اندېښنې زیاتې کړي. له طالبانو سره مو د میرمن رینا امیری د ګټ کار په اړه هم پوښتنه وکړه چې آیا چمتو دي په دې برخه کې له هغوی سره کار وکړي، خو ویاندویان وي ځواب رانه کړ.
د افغان جنو بشری حقونو ته یو اندیشنه چې د امریکا متحده ایالاتونه یې ډېر یادوي د نجونو تعلیم دی. په دې اړه وړاندې په خپرونه کې د نجونو د یوې فعالې او د طالبانو د یوه استازي بحث لرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره بیګا په ټلیفون خبري وکړه. د راپورونو له مخې د دوی خبرې چې نږدې یو ساعت دوام وکړ تر ډیره د اوکراین تر کړکیچ راڅرخېده او همدارس د روسیا او ناټو د راتلونکي په اړه خبرې وشوې. تفصیل د سفیو لاستنکسي په راپور کې.
د اوکراین په پولو کې د کړکیچ له زیاتېدو سره سره بیګا د امریکا ولسمشر جو بایدن له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره نږدې یو ساعت ټلیفوني خبرې وکړې. دا په تیره یوه میاشت کې د دوی دویم وار خبرې دي. کرملین وایي جو بایدن د اوکراین پر سر د کړکیچ د زیاتېدو په صورت کې پر روسیې د پراخو بندیزونو خبرداری ورکړی دی. د راپور له مخې ولادیمیر پوتین هم دا خبرداری ورکړی چې پر روسیې بندیزونه به له امریکا سره اړیکې جدي زیانمنې کړي. امریکایي چارواکي وایي دغه ټلیفوني خبرې چې د ولادیمیر پوتین په غوښتنه شوې وی د واشنگتن پر وخت مازیګر په درې نیمو پیل او 50 دقیقې دوام وکړ. د سپینې ماڼۍ ویان د جین ساکی په بیان کې وویل ولسمشر بایدن څرګنده کړه چې پر اوکراین د زیات برید په صورت کې به د امریکا او متحدین یې پریکنده ځواب ووایي. د سپینې ماڼۍ ویان د زیاته کړه چې جو بایدن د راتلونکي کال په لومړیو کې له روسیې سره د امریکا د دوه اړخیزو خبرو او د ناټو روسیې شورا او په اروپا کې د امنیت او همکارۍ سازمان ترمنځ د خبرو په څیر له ډیپلوماتیکو هڅو خپل ملاتړ په ډاګه کړ. هغې وویل په دې خبرو کې دوامدار پرمختګ یوازې د تاوتریخوالي د کمولو په شرایطو کې کیدای شي، نه د تاوتریخوالي د زیاتېدو په صورت کې. اخوا د کرملین د بهرنۍ تګلارې سلاکار یوری اوشاکوف وایي ولادیمیر پوتین هم جو بایدن ته خبرداری ورکړ چې هر ډول بندیزونه د روسیې او امریکا ترمنځ د اړیکو د خرابېدو لامل کیږي او دا به یوه لویه تېروتنه وي. یوری اوشاکوف زیاته کړه روسیه د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ له ټلیفوني خبرو راضي ده. د هغه په وینا د خبرې پر هغو امنیتي تضمینونو متمرکزې وي چې موسکو له لویدیز غواړي. دا ټلیفوني اړیکه په داسې حال کې وشوه چې د روسیا او اوکراین پر پوله تاوتریخوالی زیات شوی دی. په تېرو دوو میاشتو کې د اوکراین په شمال ختیځ او سویل کې د لسګونو زرو روسي پوځیانو ځای پر ځای کېدو د امریکا او لویدیزو هیوادونو اندېښنې پارولې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په افغانستان کې ولې په ځینو ولایتونو کې د نجونو ښوونځي خلاص دي او په اکثرو کې بند؟ د طالبانو لوی واستازي او د ښځو د حقونو لوی فعال سره دلته بحث اوریدلی شي.
سلامونه، زه ملالی بشیریم. په افغانستان کې د نجونو د زده کړو پر موضوع بحث لرو. په دې بحث کې را سره د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم او د نجونو د زده کړو فعال پښتنه درانه دي. مننه له دواړو میلمنو. لومړی پښتنه نعیم صاحب، له تاسو کوم، طالبانو تر شپږم ټولګي پورته پر نجونو ولې د ښوونځیو دروازې تړلې دي؟
سلامونه احترامات وړاندې کوم. خبره دغه سنه ده، تاسو په لیجان کې هسته یا چې په مختلفو ولایتونو کې تر دولسم ټولګي پورې تقریبا دولس دیارلس ولایتونه کې هلته د نجونو د تعلیم پروسه جریان درلودل، اوس خو د نجونو رخصتیانې دي خو تر دې مخکې. نو دا خبره چې تر شپږم ټولګي پورته نشته دا واقعیت نه لري او د واقعیت خلاف خبره ده. دوهم ټکی دا چې تاسو ګورئ خصوصیات پوهنتونونه، خصوصي پوهنتونونه کې هم نجونو ته د لوړو زده کړو فرصت شته دی، دا هم شته. البته په کومو ځایونو کې چې ستونزې دي زموږ هڅې روانې دي، نو انشاءالله هغه ستونزې به هم هوارېږي. تاسو په جریان کې هستئ چې په هېواد کې یو لوی تحول راغی. طبعا هر تحول د انقلاب چې په هر هېواد کې راځي ځان سره ځینې ستونزې لري.
نعیم صاحب، تاسو په خپله وویل چې ځینې ولایتونو کې ښوونځي پرانیستي وو او په نورو کې نه وو. په هغو ولایتونو کې چې ښوونځي بند وو ولې تړلي وو؟
اصلا خو په ټول هېواد کې د کرونا د وجې تړلي وو. کله چې موږ راغلو نو دغه د تعلیم دروازې خلاص شولې، تشپاګم کوي خو په ټول هېواد کې خلاص شو، په ټول ولایتونو کې. البته په ځینو نورو ولایتونو کې چې دولس دیارلس ولایتونو کې قندوز او سرپل او بلخ او هرات او بامیان او غور او ځینې نورو ولایتونو کې هلته تر دولسم ټولګي پورې موږ خلاص کړل. داسې نه چې خلاص وو، موږ خلاص کړل.
پښتنه جانې، نعیم صاحب وایي چې طالبانو ښوونځي نه دي تړلي د نجونو. تاسو د دې خبر سره موافق یاست؟
ډېر مننه ملالی جان ته دا مجلس ته جوړولو دي. او تر ټولو اول نعیم صاحب یوه خبره صحیح ده چې سید په دولس ولایتو کې مکتبونه خلاص خو هغه ولایتونه دي چې مکتبونه په زور خپل خلکو ولس عام ولس خلاص کړی دي. په بلخ کې چې زه خپل ورسره په تماس کې یم او دا اوس هم ښوونځي چې تړلي دي او د دې سمخ کې چې خلاص هم وو مشکلات سره مخامخ په کندهار په دا وخت کې باید مکتبونه خلاص په زابل کې باید خلاص او په هلمند کې باید په دا وخت کې خلاص خو اوس مکتبونه تړلې دي. د شپږم سطر دولس د اووم سطر دولسم سینټر پر دا اوله خبره ده. دویم تر ټولو مهمه خبره دا انقلاب چې راسي دا د اووم سطر دولسم تر سینټر تر انجن پر فقط ولې محدود دی. دا د الکان په مکتبو کې ولې نه ده. دا خبره دا د اول سطر شپږم سینټر چې کوم انجن دی دا غو په درس کې ولې مشکل نه جوړي چې فقط د اووم سطر دولسم دا مکتبونه بند دي. دا تر ټولو مهمه خبر ده. دغه ورسره استادان آماده دي. استادان غواړي چې ورسې مکتب کې درس ورکړي که څه هم معاش نه ورسیږي. نو وجه څه ده چې په لوی کندهار کې یا په لویه پکتیا کې په دا وختو کې مکتبونه د دې سمخ کې یو ولې بند وو او دغه ورسره چې دا اوس بند دي باید په ګرمسیرو علاقو کې نه شي بند نو ولې بند دي؟ زما په دا سره نه خلاصېږي. دا تر ټولو مهمه ده. او انقلاب فقط پر هغو ښځو باندې ولې دي چې یا پر هغو نجونو ولې دي چې تر دیارلس کال څخه بیا تر اتلس کلنۍ پورې دي هغه پر کورونا ناست دي. دا ټول انقلاب د دا ښځو پر سر ولې راځي؟
نعیم صاحب، لکه تاسو چې وویل په یو شمېر ولایتونو کې نجونې اوس هم ښوونځیو ته ځي او پښتانه جانې هم دې خبرې ته اشاره وکړه، آیا د ځینو ولایتونو لپاره د دین اصول بیل دي که د دغو ولایتونو طالبانو خپله جلا لایحه جوړه کړې ده؟ تاسو مخکې ویلی و چې د ښوونځیو د پاره طالبان پر یو لایحه باندې کار کوي.
نو لایحه خو فکر کوم تر اوسه به نه وي جوړه شوې. که تاسو ته معلومه وي، تاسو لیدلی وي، هغه جلا خبره ده. تر اوسه پورې موږ وایو چې کار جوجان لري. انشاءالله موږ امیدوار یو چې ستونزې هوارې شي. یو څو ټکي چې باید موږ تاسو ورته متوجه وو، الحمدلله موږ تاسو له افغانان یو، مسلمانان یو، خپلې ټولنې پیژنو. قندهار ولس خپل ټولنه پیژني، د مشرقي ولایتونو خلک خپل ټولنه پیژني، شمال خپل ټولنه، هر ټولنه خپل ځان ته عادت لري، خپل ځان ته تقاليد او ولسم رواج لري. زه فکر کوم ځینې څوک سترګې نشي پټولی. د قندهار د خلکو ژوند او د شمال د خلکو ژوند او د پکتیا او مثال د مرکزي ولایتونو او د هیواد د مشرقي ولایتونو دا په دې باندې ټول ته واضح ده. نو دیکھیے پتہ سوچتا کہ نش پٹا والا چیز محتاط پولیسوں کے ضلع ضلع محالی نہ صرف واجون دی چاہا پیاؤ پیاؤں اگست ہمارا وال مشکل دی او دوه هم دا چې په دې مادي موټر تصویر هم د شرعي لحاظه او هم د عقل او د منطق له لحاظه چې انسان که هغه که هلک وي او که نجلۍ وي نو هغه د کم عمر نه مثال د څوارلسو نه مخکې عمر یو حالت وي او د هغه نه وروسته بیا بل حالت وي. د په ځانګړي ډول باندې ښځې چې هغه تاسو خپله په دې باندې پوهېږئ زموږ په ټولنه کې یو ځانګړی ارزښت لري، یو ځانګړی حیثیت لري. نو هغه په نظر کې نیولو سره موږ نشو کولای چې د ولسونو په مقابل کې چې خبره ودرېږو یا د ولسونو سره په اصطلاح وګوی د رسم او رواج هغه طبعا نشایست په سره پټکر کې نه وي. نو دغه په مقابل کې ودرېدل دا یو ستونزه ده.
نعیم صاحب، ستاسو هدف دغه دی چې په افغانستان کې د ځینو ولایتونو خلک شریعت غواړي او د ځینو یې نه غواړي؟
نه، دغه ستا تعبیر دی، ستا الفاظ دی، ته به دغسې فکر کولی شي. نو هغه باندې جلا خبره ده. خو کوم چې ما تاسو ته وویلې، اصلا شریعت باندې سړی باید یو ځل پوه شي شریعت څه شته وایي. نه پوهېږم تاسو په شریعت پوهېږئ که نه پوهېږئ. دا خبره کوي چې یو ځای کې شریعت یو ډول دی، بلکې بل شریعت یو شریعت دی. البته د ټولنو رسم رواجونه دا په شریعت کې خپل ارزښت لري. او
ستاسو هدف دغه دی چې د جنوبي ولایتونو خلک نه غواړي چې نجونې ښوونځیو ته ولاړې شي؟
دغه ستاسو برداشت دی. ما خو دغه
نو ستاسو هدف څه شی دی د خبرې څخه؟
په کابل کې مثال د تاسو ګوري، هلته ښځې په کوم شکل چې بازار ته راوځي هېڅ کوم مشکل نشته دی. خو دا په کلیو مثال بانډو کې په دغه شکل باندې هلته کېدای شي. زه ته په دې نه پوهېږم. دا خو ټول دا شان چې هغه ټول ته واضح دي، باید په هغه کې نصر سره وغوږې.
نعیم صاحب، موږ غواړو چې تاسو څخه یې واورو، لطفا که تاسو دغه تشریح کوئ لږ.
زه وایم چې واضح وي. د واضحو شیانو راسپړل او په هغه باندې بحث کول د وخت ضایع کول دي، ځکه چې هغه ټول په باندې پوهېږي. داسې شیان تاسو ووایئ چې هغه باندې خلکو د پې باندې پوهېږي یا د هغه په اړه وضاحت ته ضرورت وي، نو سړی په هغه باندې تاسو ته وضاحت سره درکړی شي.
مننه. پښتنه جانې، تاسو په کابل او کندهار دواړو کې ژوند کړی دی، په دې اړه تاسو څه ویل غواړئ؟
کندار کې صحیح دی کندار تر کابل پر جلا دی زموږ خلک زیات پردا کوي موږ زیات پر د کلتور انانات مطبخي جلا دی د کابل څخه یو خبره ده د اتلس مکاتب چې د کندار په شهر کې او داغه ورسره د محلي سنفونه چې په پرا ولایت کې دي ورسره په دلی کندار کې دي داغه د انجینې د دې سمخ کې نه تللې دا ولا خبره ده دویم پر هغه کلتور انانات ورسره دغه انجینې دغه مکاتب ته تللې او مور پلار داسې بیریدل چې طالبان د ښوونځي سوځي اوس هغه خبره نشته نو څه خبره څه مشکل دی او هغه ورسره د ویل څوارلس کلنۍ وروسته چې دی ښځو انجینو الکوان چې دی هغه جلا رقم سي یا بالغ سي نو الکوان چې بالغ سي هغو ته اجازه شته چې ولاړ سي مکته ته مګم انجینو ته نه سه دا یو ډېره جلا خبر ده عمر خدای پاک چې لمونځ پر خلکو باندې فرض کوي باید داسې نه ویل چې مثلا د څوارلس کاله بعد چې دی ښځه باید انجلۍ باید لمونځ وکړي خو پر کور کښېنې او هلک چې دی هغه وارشې ته ازادي که څه هم بالغ سو نو موږ باید هغه ته هم وګورو خدای پاک څوای او موږ څه کوو ورسره د حضرت ختیجه دا خبره موږ اره ورکو اره ښځې کوي خو ماته نه معلومېږي چې طالبان په دا شریعه باندې زړه ښه کوي یا غواړي چې هغه اسلام مخته یوسي چې کوم د نبی پاک صلی الله علیه وسلم په وخت کې وو چون ختیجه خپل کار کوي نن په افغانستان وښې څه د کار اجازه نشته د هغه ورسره بي بي عائشه خپل کور ته انجونو ته درس ورکوي نو نه انجونو ته د افغانستان د اجازه نشته ورسره که د لوی کندا خبره وکړو لوی کندهار کې انجونې مکاتبو ته تللې اووه زره انجونې په مکاتبو کې ولې د نههم څخه تر دولسم صنف پورې چې ما کار ورسره کړی نو زما زړه ته خو بیخي نه لویږي چې نن پر کور باندې ایلۍ چې کومه ناسته ده هغه د دا وجه ناسته ده چې د کندهار خلک نه غواړي یا د کندهار ولس نه غواړي چې انجونې د مکاتبو ته ولاړې سي او ورسره آیا طالبان دونه زور نه لري چې دا مکاتب خلاص کړي چې د ځانته د یو وطن مشر وایې یو رهبر وایې نو باید ته خو باید دونه زور ولرې چې دا ټوله مکاتب یو رقم خلاصې دا ټول خلک یو رقم ژوند وکړي نو دا به څه رقم دی د طالبان په کندهار کې د طالبانو خبره نه مني
نعیم صاحب آیا طالبان په کندهار کې د مشرانو خبره نه مني
واقعیتونه ټول واقعیتونه دي څوک سترګې نه شي باندې پټولی البته تعبیرونه او برداشتونه د هر چا مختلف دي دا خبره متاسفانه بار بار کېږي چې ښځو ته د تعلیم اجازه نشته رسنا پیغامه ولې موږ په واقعیتونو سترګې پټوو همدا اوس چې په دولسو یا دیارلسو ولایتونو کې ښځې مکتبونو ته ځي یا نجونې دسو ته ځي دغه نجونې نه دي که دغه انسان نه دی او که دغه ښځې نه دي ولې چې یو ځای کې یو پرمختګ شوی دی یو مثبت کار شوی دی موږ څنګه داسې کوو چې ګیلاس ته ګورو هغه نیم خالي ته ګورو نیم ډک چې دغه ته نه ګورو مشکل زموږ تاسو په هېواد کې
نعیم صاحب خوال ته خوش دی اره ورځ وای چې باید مو شونځي خلاص سي موږ چې سره خبرې کوو هغه وای چې باید شونځي ورته پرانیستل سي نارینه هر ورځ راوز لاریونونه کوي خپلوان په دغه لوی کندهار کې خلک راوزي هر ورځ غوښتنه کوي چې باید شونځي پرانیستل سي
خبره د زور وشوله چې ولی په زور نه راځي کې د زور نه لري مثال یا زور نه چلیږي ما دا خبره کوله چې په زور باندې تاسو په شابه نه شي نه تحمل ولای حتی هغه کارونه چې هغه د شریعت مثلا مونږ دی مثال چې هغه فرض دی په نور په کله باندې مثال دغه نور دی په حکمت او په تدبیر او په هغه سره به ته کوشش کوي چې هغوی د خلکو موضوعاتو باندې پوه شي سر یې خلاص شي او په خپله رضا باندې یو کار وکولی شي په زور باندې خبره د دغه ځای وه دا نورې خبرې چې کومه وشولې هغه خو جلاغه ده او دا هم باید موږ تاسو په ذهن کې وساتو چې غربي ټولنې چې کومې دي او زموږ تاسو افغاني ټولنه لوی توپیر سره لري او لوی فرق سره لري د هغوی ارزښتونو د ژوند دغه اجتماعي ژوند ټولنیز ژوند چې دی هغه فرق سره لري نو دا خوشحاله په نظر کې نیولو سره زه فکر کوم چې که موږ مثبت فکر وکړو انشاءالله دا پرمختګ شوی دی ته په ښه نظر باندې وګورو
پښتنه جانې طالبان ویل دي چې دوی به د نجونو د ښوونځیو په اړه باندې یو لایحه جوړه کړي نو د لایحې کار ستاسو په نظر ښه خبره نه ده
لایحه دا څنګه لایحه ده زه اول تر ټولو غټ زما سوال دا دی چې دا لایحه مثلا د دولس ولایتو کې چې کوم مکاتب خلاص دي هغه ته مشکل نشته هغه انجونې تر خپل مکاتبو پورې ځي مګم د نور لپاره باید لایحه جوړ شي دا تر ټولو مهمه ده افغان ښځې د دا په خلاف نه دي چې د غرب لپاره خپل وطن پرېږدي خپل وطن سره هغه خبرې هغه ټکي را مخته کړي چې منفي دي مګم دا دي چې دولس ولایتو کې انجونې په د نور ولایتو کې انجینې نه دی باید مو دا وخت مشغول ور سره دا یو خبر ده باید موږ ګور نن یو څل وایم او ورځ د انجینې پر کورونا سيدي اما الکوان مکاتب ته ځي دا خبر تر ټولو مهمه ده او دا اخته ولي موږ نه ګور تر ټولو مهمه دا خبر ده سيده یو وطن کې یو انقلاب رالی خلق رهبران جلاس و فرق وکری اگه یو جلا کسه داگه سیاسی ارخ دی مگم پا ورد سکی یو انجلی چی مکتب تزی یو شز چی کار تزی اگه باید نو داریش او باید پا زیاده باید پا دا نو داریش چون افغانستان داسی غیر شریع کار پا دا شل کال کم ندی کردی داگه مکاتب داسی غیر شریع نو چی مجو وای اوکی داگه زیون خراب و لیاده دا وج مج بند کردی یا وجه را کری یا اخلاص کی دا فقط دا افغان مرمون غشتنه دا
نوستاسی هدف داگه دی چنجونو پا خواهم حجاب کوا و او سیم کوی
ما په مکتب کې انجینی تر دیالسم سه بیا تر دیالسم کال سه تر اتلسم کال پورې لنډې به حجاب کوي لوړ به بغرا کول زما زړه ته نه لویږي چې موږ اوس هم پر دا باندې خبرې کوو چې دا غیر شرعي دی یا به دې ته لایحه جوړېږي څه لایحه غواړي ما ودا ته څه نخلی شي دا دولس ولایت کې ولې لایحه ته ضرورت نه چې ودا نور کې شته صحیح دي په دا دولس کې خلاص ډېره ښه خبره ده هېڅ مشکل نشته مګم دغه نور کې ولې نه خلاصېږي دا تر ټولو مهمه ده او ولې دغه فقط د الکوان مکاتب او د انجینو د مکاتب لپاره د الکوان د مکاتب لپاره ولې نه
نیم څه په تاسو او غواړی چې د پښتنه جانې و دې خبرې ته ځواب ورکړي
او زه به فکر کوم د تاسو د خبرې کومه یا چې خبره برداشت شي څه سره کمزورې شي څنګه شي موږ د لاندې خبره چې کله کوي یا د ترتیب هغه به ټول لپاره وي دا نه ده چې مثال چې یو ځینو کسان لپاره یو قسم لایحه وي بلکې ځینو کسان لپاره بل وي البته کوم شی جوړیږي هغه به ټول لپاره مجموع کې دا یو ټکی دوهم دا چې زه به هم خبره کوم چې د سفر مختاج شوی د سبا د پرمختګ په نظر وګورو دا یو ښه ګام وګورو ونور کین چې کوم پاتې دغه به عمل دوه انده چې د خزو تعلیم تاسو ګورئ زموږ په هواد کې مشکلات دي
څه وخت پرانستل سي نو شونځي پاتې شونځي به څه وخت پرانستل سي
دا خبره د زو پوره کړم زموږ تاسو نارینه د تعلیم نه پاتې تاسو وګورئ هم دا وو زموږ په هواد کې څومره نارینه د تعلیم نه ورسره پاتې دي هغه مزدوري کوي کراچۍ کې شوی په سرکونه باندې کار کوي دیړی کوي تعلیم نه پاتې دي ځوانان مې تعلیم نه پاتې دي ماشومان مې تعلیم نه پاتې دي متاسفانه په نور هو ګوند یو وادونه کې تم په مختلفو بخښونو کې کارونه کوي تعلیم نه پاتې او د تعلیم خبره کومه کوي باید ټول کې پوره کړه که نارینه دي که خزینه دي د ټول د فرق یو قسمه کوي دا څنګه کوي چې صرف مو یو قشر د ټولنه ته د انسان په سترګه ګورو نور به نارینه چې کوم دغه ته د انسان په سترګه دی خاصا ګورو نه
دا کاری خو شونځي ته جنو پر مخ تړل دی وازه دالکان پر مخ نه دی تړل
د دې تر متاسفه ویل چې موږ تر دا غتر شوی و د خوځي موږ خلاص کړل په مې شکل باندې چې پیغام ټول کې پوري ټول هوا کې خلاص شو دا نو اوس په نور ولایتونو کې په تدریجي ډول باندې خلاص موږ دا خبره مخکیم کوله چې قرار قرار خلاصي کې چانه ماده په هغه مول د چې په مختلف ولایتونو کې خلاص شول پاتې سونه په هم حوالې شي زه هم دا خبره چې موږ باید حوصله ولرو زغم ولرو ان شاء الله ټول کنه یو په یو نه کېږي لو د نوې هوا د نه چې کوم د نړۍ پر کوم پر مختګونه چې کړی کوم ځای دوی رسیدي دا په یو ورځ ورځ کې نه دی رسیدي په یو کال دوه کال کې نه دی رسیدي په لاسو کال نه
نایم سه په افغانستان کې خو بلې و سیستم موجود و شته خو مخکې لا روان وي کارونه تنجونی خو مکتبونه تر روان وي
متصور چې دا سیستم روان دی البته یو څه مشکلات پکې شته دي د کار خبره تاسو ته یم اوس په تعلیمي بخش کې کار نه کوي په سیاحت بخش کې کار نه کوي
په ملي کې دا هغه بخشونه نه دي چې واز تاسو ورته انتخاب کړی دي ایا دغه هغه بخښونه نه دي چې د طالبانو حکومت وشو ته پکشي اړتیاوي نه
په عام ډول باندې هر نظام هر ټولنه د ضرورت مطابق خپل کارونه مختوري تاسو غربي ټولنه هم چې دی وګورئ چې کوم کارونه کوم ترتیب برابر کړی د ضرورت په اساس باندې برابر کړی چې ټولنه کوم شي ته ضرورت لري اما غشته ورته آماده کوي یو شي چې ضرورت نه وي مثال دغه ضرورت نه احساسيږي هغه خو په غربي ټولنه کې هم نه کیږي
پښتنه جان دوی وایي چې په ځینو برخو کې وشو ته اړتیا ست په نورو کې ورته نسته تاسو څه فکر کوئ چې آیا په افغانستان کې په هر برخه کې شو ته اړتیا نشته
ما تر ټولو اول سوال دا دی چې د طالبانو جنگ پر دغه و چې د غرب رقم موږ نه غواړو چې موږ د غرب رقم شنو بیا د غرب مثالونه ولې ورکوي دا تر ټولو مهمه ده غربي ټولنه موږ نه یې موږ د غربیان رقم یو نه موږ د غو رقم ژوند کړی دی دا اوس دوه سوه کال کې چې راغلي دي رامنځته شوي دا ژوندونه دا رقم جوړي موږ د پخوا سره دا غو رقم یو دا اوله خبره تر ټولو مهمه ده او ورسره مشونځي مشان چې دی دا د وسنه دي جوړ شوی یا که اوس هم څه ورته فارمل اډیوکیشن جوړتول کیږي لیسې هغه اوس شروع شوی په افغانستان کې مګم دغه سمخ کې پارک کور کې یو تخچه او هغه کې به کتابونو هم به انجن ول هم بالکان و نو زما ضرورت نه لوي چې دا د مکتب یا د درس خبره چې دا د اوس شروع شوی یا شل کال کې چې شروع شوی ده موږ د په خاصه درسونه ویلې دي حتی زما نه درسونه ویلې دي نو زما ضرورت دا به نه لوي او دویم د غرب مثالونه مور کوي غرب چې خپل په مشکلات حالاتو اخته دی. دا تر ټولو مهمه ده. دریم تر ټولو مهمه خبر دا ده، نن که ښوونځي بندې که خلاص دي، باید نن پوره افغانستان کې ښوونځي خلاص دي، چون افغانستان د جنگ سره مخامخ و. او که څه هم طالبان دا وایي چې نن جنگ ختم شو، نو ولې په لیر پرتو سیم کې نن مکتبونه نه دي خلاص؟ دا تر ټولو مهمه خبره ده. ورسره د لوی کندهار پورې دا خبره ده چې د لوی کندهار یا په هره سیمه کې چې مکتبونه نن بند یو، هغه باید خلاص شي. که څه هم تاسې وایاست چې دا ستراتیجي موږ ورته لرو یا موږ داسې یو بل لایحه راوړو چې هغه د لارې به دا خلاص شي، صحیح دي. څه ما خلاصېږي؟ دونه راته ووایاست څه وخت خلاصېږي؟ دا استادان به څه کوي؟ دا نجونې چې دا یو کال زایست هغه به څه کوي؟
لامدې بحث سره دولس بجې او دېرش دقیقې شپې وړاندې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام لرو چې کورونا ته ځانګړی شوی دی. مخکې تر دې چې دې پروګرام ته مخه کړو، د افغانستان سیمې او نړۍ لنډ خبرونه صفي الله سانکزی اوري.
د طالبانو حکومت وایي د پخوانیو پوځي منصوبینو، قمندانانو او نورو فعالانو د نیول کېدو لا درکۍ او ربړبنې پیښې د دوی لخوا تعقیبېږي. د طالبانو د حکومت یو ویاند احمد الله وسیق پرون ازادي راډیو ته ویل طالبان د خپل مشر ملا هبت الله د ټول بخښنې فرمان ته ژمن دي. ملګري ملتونه وایي له اګست څخه تر نومبر میاشت پورې په افغانستان کې له 16,000 ډیرو ښځو ته روغتیایي بستې ورکړې دي. په افغانستان کې د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د هلمند مرکز لښکرګاه کې د فزیکي توانمندۍ د یو مرکز جوړولو چارې پیل کړي. د امریکا متحده ایالاتونو پرون د ایران لخوا د نوي توغندي د توغولو په اړه اندېښنه وښوده او ویې ویل په دغسې فعالیتونو کې هغه تخنیک کار اخیستل کیږي چې د دغه هیواد د بالستیک توغندیو له پروګرام سره نور مرسته کوي. ټاکل شوی د عراق پارلمان د جنوري میاشتې په 9 باندې پرانیستل شي.
روغتیا د ژوند شتمني.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په نړۍ کې د کورونا وایروس نوې بڼې اومیکرون اندېښنې زیاتې کړې دي. همدانن او پرون چې د نړۍ مسیحیان د کریسمس جشن لمانځي، زرګونه الوتنې ځکه ځنډېدلې او لغوه شوي چې د پیلوټانو او یا عملی د کورونا ټیسټونه یې مثبت راوتلي دي. په افغانستان کې بیا برعکس د کورونا مثبت پیښې کمې راپور کیږي او د دولت لخوا هیڅ ډول محدودیتونه نه دي وضع شوي. آیا رښتیا هم کورونا په افغانستان کې کمه شوې او که نه؟ کورونا شته خو خلک یې جدي نه ګڼي. ستاسو په سیمه کې د کورونا پیښې یا کورونایي ناروغان شته؟ کوي څه ډول چلند ورسره کوي؟ روغتیا د ژوند شتمني پروګرام همدې موضوع ته ځانګړی کړی دی. را سره میلمانه دي د افغان جاپان روغتون سرطبیب ډاکټر طارق احمد اکبری، د عام روغتیا وزارت ویان جاوید حاجیر او د کورونا ترینر متخصص ډاکټر عتیق الله حلیمی. میلمنو ته خراغ لاس وایم. تخنیکی همکار مو هڅه کوي چې له میلمنو سره اړیکه ټینګه کړي. اوریدونکو تاسو هم که زموږ غاغاورې کولای سي زموږ شمیرو ته اړیکه ونیسئ، واتس اپ او د غراس سکایپ ته هم زنګ وهلی شي، او موږ په فیسبوک کې هم په دې اړه باندې یو تبصره خبره کړې. تاسو کولی شئ لاندې کمنټونه وکړئ او موږ به ستاسو کمنټونه په خبرونه کې ولولو. که چیرته پوښتنه لرئ، پوښتنې به مو له متخصص ډاکټر صاحب نه او یا هم له چارواکو نه مطرح کو. اوس د افغان جاپان روغتون سر طبیب ډاکټر صاحب طارق احمد اکبری سټوډیو ته وصل دی. ډاکټر صاحب ستړي مشئ، راځئ لدې پیل کو چې د افغان جاپان روغتون وضعیت اوس څه ډول دی؟ پورزنی ډول چشمیری لري چې څومره ناروغان د کورونا تاسو ته مراجعه کوي او تاسو د درملنې امکانات او اسانتیاوې څومره دي؟
سلامونه علیکم. هیله خلی دی ډاکټر او رجن تاسو مچ دي دی ګوګ جوړ شي د جټ مننه دې مهم موضوع مو ده اوس یې نه اوس من سبا خو د کورونا وضعیت په افغانستان کې بل عموم دی داسې وضعیت کې چې مونږ ورته ګونګ ویلی شو چې نه یې ښه معلوم دی او نه یې بد معلوم ده. خو زمونږ روغتون ته چې څومره مراجعین راځي، د یو خو د هوا ککړتیا له وجه خلک د سینه بغل او داسې نور امراض د صدري او د زکام او د امراض سم هغوی.
ترینر متخصص صاحب هم سټوډیو ته وصل دی. ډاکټر صاحب حلیمی، مخکې مو درته معرفي کړ د کورونا د باغ څانګې متخصص او ترینر دی عتیق الله حلیمی صاحب. ستړي مشئ، تاسو د کورونا پر وضعیت څه ور زیاته وی؟ په افغانستان کې
نور نړۍ ته پکتو بيخي اقدامات کم دي او دغه راز چمتووالی هم ورته نشته. خلک بے پروا دي او کنه دا ویروس نشته په افغانستان کې.
ډیره زیاته مننه. زه په لومړي کې سلامونه وړاندې کوم او په دې هیله چې زمونږ هیوادوال به د کورونا د وژونکې ناروغۍ څخه انشاءالله په امان کې وي. زه باید ووایم چې دې کې شک نشته دی چې کله دغه ناروغۍ راغله نو په اوایلو کې هم اټکلي ډول له منځه نه ځي، خو دې کې شک نشته دی چې کله به پیک لوړېږي، یعنی تعداد به د دې ناروغۍ زیات وي، کله به کم وي. له یوې خوا نه خو په افغانستان کې دغه تحولات چې راغله نو په دې کې هم شک نشته دی چې ګڼه ګوڼه هم په بعضو ځایونو کې ډېره زیاته وه او خلکو هم صحیح پاملرنې په نظر کې نه نیولې، نو دې کې شک نشته دی چې واقعات به زیات شوي وي په بعضو وختونو کې، او په بعضو وختونو کې به بېرته راښکته شوي. اما متاسفانه موږ ارقام هم په صحیح ډول په دې وخت کې نه لرو، نو په من خاطر نه شو ویلی چې آیا واقعات په افغانستان کې زیات شوي دي که نه.
د افغان جاپان روغتون مشر سرطبیب را سره دی اکبري صاحب، تاسو مو خبرو ته ادامه ورکړئ، مخکې مو غږ پرې شو، مهرباني وکړئ.
نو ما ویلی چې د ارقامو یا د هغه خبره وڅېړو، نو مونږ د افغان جاپان کې یو خبره مونږ ډېر په هغه کوو چې دلته مونږ ته څومره مراجعین چې د روزانه په حساب باندې راځي، هغه هم مثال تعداد کړي د مریضانو مراجعین، هغه یو دوه رنګه مراجعین مونږ ته راځي، یو هغه وي چې ټیسټونه د پاره راځي یا سفر ټیسټونه لري یا همداسې یو ادارې کې هغوی ته ټیسټ پکار وي د کورونا، او یو هغه مراجعین چې خپل ناروغ وي او مونږ ګورو چې هغه ورته ټیسټونه پکار دي. هغه د ناروغانو د مراجعین مثال مونږ سره د ورځې 50 پورې کسان خلک راځي، هغه 50 چې مونږ معاینه کوو هغه کې د شپږو نه 19 تر لسو پورې مثبت پیښې راځي. خو د دې دا معنا نه ده چې مثال مونږ سره کورونا افغانستان کې کمه ده یا نشته. دا کورونا خو یو قوایم چې خلکو کې اویرنس نشته دی او خلک په دې نه پوهېږي چې کورونا راز ولایم تروسه پورې مونږ که کورونا لرو نو چه وکړو سره. او بل دویم دا چې هغه خلک چې مثال د ولایاتو کې دي، مونږ سره څومره مراجعین چې راځي ټول د ولایاتو، یا د غزنی وي یا د میدان وردګ وي یا حتی د زابل د پکتیا او د جنوبونه مونږ ته راځي، نو دا خلک هلته چې مثال څومره خلک یخته کړي په دې کورونا کې، او بیا دلته لارې کې راغلي او بل د روغتون ته رسیږي، مخه د لارې کې او د هلته یو سل کسان خو به لیدلي، هغه کسان به نور خلکو سره ویني، نو دغسې مثبت پیښې مونږ سره ډېرې دي. خو متاسفانه چې زمونږ سرویلانس سیستم چې پخوا په څېر څنګه به چې ارقام راټولول هغه اوس فلج دی، او بل زمونږ کورونا سینټرونه چې څومره ولایاتو کې دي او څومره د نور ولسوالیو کې دي هغه ټول بند دي. اوس هغه وضعیت داسې دی چې مثال د ماشونو د نشت له وجه او بل د هغوی خپل تجهیزات هغه بته د پخوا پره پسې نه لري چې مثال ټیسټونه وکړي یا هغه ټیسټونه د ریفر مثال مونږ ته ریفر کړي، نو مونږ وینو چې وضعیت ورځ په ورځ خرابېږي. د کورونا سبا ته به اومیکرون هم دلته راشي، دغه مرضونه خو به همېش خو به داسې بند نه وي، یا ته پاکستان ته رسېدلی یعنی ایران ته رسېدلی، او که دا سفرونه بېرته پیل شي او که دا اوس کوم ګڼه ګوڼه چې مونږ په کابل ښار کې وینو کم دغسې جریان ولري، او که دا اومیکرون بڼه هم راغی، او که خدای نفسان دلته دریم څپې پرانګي دلته ویریئنټ یا دلته بڼه هم دلته راغی، نو ډېر وضعیت به ډېر زیات خراب شي.
بله اکبري صاحب، تاسو یوازنی لوی روغتون یې چې په دغه چارو کې بوختې د کورونا ناروغان منی او درملنه کوي، که څه هم تازه ارقام نشته، موږ هڅه کوو چې دغه پروګرام کې د عامه روغتیا وزارت ویان هم راولو استودیو ته وصل کړو، خو هغه خپل تلیفون نه ځوابوي. ژمنه کړې وه چې پروګرام کې به برخه اخلي. شمیرې کمې راپور کیږي د ورځې، په خو پیښې زیاتې وي، څنګه تاسو په روغتون کې داسې څرک لګولی شئ چې رښتیا هم کورونا کمه شوې او که نه د خلکو ستونزې دومره زیاتې دي چې دا ناروغي هیره کړې ده؟
اصل کې دوه علت دي. یو علت دا ده چې د تعاونات چې راغی زمونږ ډېر هیوادوال ووتل، او د افغانستان بالعموم دنیا کې داسې قرنطین شکل یې واخیسته او د مونږ ته انکمینګ نشته، خلک وځي د افغانستان نه. دویم علت یې دا ده چې کوم سیستم چې پخوا مثال د زمونږ کووډ سینټرونه مثال خپل د ورځ په حساب باندې ارقام به شریکولو وزارت سره، اوس هغه ارقام د سیستم هغه د شریکولو هغه یا بند شوی یا وزارت کې چې کوم خلک پخوا دې کار لپاره ګمارل شوي وو هغه اوس نشته دي. چې مثال هغوی دغه ارقام د انټرنیشنل هغه سطح باندې بینالمللي هغه باندې دوی تاسو سره شریک کړي او نور رسنیو سره شریک کړي چې مثال ټول پوه شي چې افغانستان کې ارقام څرنګه دي. اوس مونږ چې څومره ولایتو کې کې مثال مونږ د نورو سره کنیکټ یو یا سره ارتباط لرو هغه سره چې مونږ اړیکې نیسو نو هغه مونږ تمدا کوي چې مونږ سره پیښېسته مثال د لسو پورې به یا به کېدی شي د شلو نه لاندې خو دغه پیښې مثبت پیښې چې مثال دا خو داسې نه دي چې مثال ورکیږي خامخا زیاتیږي نو دغه اصل کې د ارقام راټولول او دویم ده چې د افغانستان د بې قرنټین شکل اختیارول دغه دوه وجې دي چې مثال د افغانستان پیښې ډېر کمې دي په دنیا په سطح باندې.
بله او اکبری صاحب داسې ویل کېږي چې په ولایتونو کې اوس د کورونا د ټیسټونو هغه پخوانی وړتیا هم نشته. تاسو روختون هم په ولایتونو کې څنګه لري او کنه او کڅانګه لري په ولایتونو کې د کورونا د پیښو ثبت او راجستر او راپور ورکونه په کوم حالت کې ده؟
متاسفانه چې تاسو خبر بدله چې داس کې واخلم چې د ولایتونو کې چې پخوا په سیر پخوا به کم ټیسټونه چې کېده د کورونا اوس هغه چې هغه ټیسټونه نه کیږي او که کیږي نو ډیر په ټیټه کچه کیږي. اوس بیا خلک اوس یو د ټیسټونه چې دي صرف او صرف د هغې دپاره استفاده کوي د سفر دپاره. هغه خلک چې مثال ناروغ وي هغه ځي شخصي روغتونونو ته هغوی د کرونا تشخیص دپاره ورته تداوي درملنه نه کوي او هغوی صرف دې دپاره زمونږ بستر او زمونږ روغتون مثال هغه فیسونه او هغه چارج وي نو هغوی د کرونا دپاره نه کرونا ټیسټ دپاره هڅه ورته نه کوي چې مثال تاسو ورشي او ټیسټ وکړي. دویم دا چې دلته د ولایاتو کې چې مونږ پخوا کم ارتباط مو درلود اوس هغه ارتباطونه قطع شوي دي. هغه خلک ټول خپل په یو ستونزو پسې نښتي دي چې مثال ماشونو ستونزې هغوی مخته دي. دویم دا چې مثال تجهیزات مندې دي لابراتواري او د دواو کم مخسره دي ډېر زیات مواجهي دو درې ولایتونو ته خپل لاړم مولي د مثال غزنی ولایت ته لاړم د میدان وردګ ته ته مولي د چې مثال هغه بشي فلج دي هیڅ نه لري هغه هم دغه ډوډۍ ته ناز دي چې موږ ډوډۍ خپل مریضانو ته نه لرو او بیا خپل پرسنل ته هغه اوس ډوډۍ ته ارتیا لري چې مثال ادې ته څنګه هغه وکړو تر څو پر چې ماشوم ستونزه حل شي نه هغه کارمندان چې په خوا په سیر دي کار کول او هغه صحیح هغه څه کارونه ونه کی هغه خپل کارونه ته ادامه ورنه کی نو مشکل ده ماته د اسانه نه ښکاري چې دومره زر به د کورونا ارقام به دنیا سره مونږ شر وکوي چې شریک وو. یو ځینې روغتون افغان جاپان به چې هغه د ورځې په حساب باندې خپل ارقام هم راټولوي او بل دغه ارقام د وزارت سره او نور د دبلیو ایچ او یا نړیوال سی سازمان سره دوی سره شریکوي.
اکبر صاحب مننه را سره پات شي وروسته به حتما د روغتون په وړتیا او هم خبرې وکړو. موږ داسې راپور نه هم درلودل چې د روغتون امکانات هم کم شوي دي په افغانستان کې ستونزې ډېرې دي خامخا روغتیایي ستونزې هم د پام وړ دي. ډاکټر صاحب حلیمینه باور او ډاکټر صاحب تاسو چې شخصي په دې برخه کې کار کوئ ترینار یا تاسو د کورونا د بخش هغه کسان چې د کورونا جدي نه غني سره دې چې په نړۍ کې د خطر زنګونه ورته وحل شوی دي زرګونه الوتنې کنسل شوی دي یعنی د نړۍ د مسیحیانو په لوی جشن کریسمس باندې اغیز کړی دی او کسانو ته افغانان ته چې تاسو غا غوري او ژمی د سړه هوا د نور تنفسي ناروغي هم شته څه توصیه او څه سپارښتنه ورته کوي؟
د دوستانو هم بعض خبرو ته اشاره وکړه چې هغه ټول ستونزې دي مشکلات دي موږ پوهیږو چې په ملک کې کم حالات راغله نو دې سره طبیعي خبره ده چې ځینو سیستمونو کې تغیرات راغله مشکلات رامنځته شول مثلا ارقام نه راغونډیږي او نور مسایل دي. دا اوس تاسو وګورئ چې که تاسو یو بانک ته لاړ شئ سلګونه کسان به تاسو وګورئ هغوی بلته ولاړ وي بدون له دې نه چې دوی اجتماعي فاصله مراد کړي بدون له دې نه چې دوی له ماسک څخه استفاده وکړي یا لاسونه حفظ صحه دوی خپل وساتي یا تنفسي حفظ صحه وساتي کله چې دوی ټوخی کوي باید خپل سر وی خواته کړي لږ زره ځان وی خواته کړي بیا که پرنجی کوي بیا که ټوخی کوي نومره ستونزه به نه وي. نو دغه ټولې خبرې چې تاسو سره فکر وکړي مثلا د پاسپورټ پر ریاست کې یا په ځینو ځایونو کې چې تاسو بیروبار او ازدحام ګوري دا ټول هغه حالات دي هغه کارونه دي چې موږ په ډېرې سادګۍ سره کولی شو د دې مخه ونیسو پرته له دې چې موږ په دې باندې ډېر وسرخېږو چې یا موږ د معایناتو سهولتونه نه لرو یا مراکز نه لرو یا ارقام نه راټولېږي. دا خو زموږ هیوادوالو ته ډېره ساده یو خبره ده چې عامه پوهاوی بالکل د دوی حق دی چې په موږ باندې حق لري موږ دوی ته باید سپارښتنې وکړو طبي مشورې ورته ورکړو چې کوم کارونه باید وکړي کوم کارونه ونه کړي تر څو د دې وژون کې وبا څخه دوی خلاصای پیدا کړي او حد اقل پیښې کمې شي. دا د دوی حق دی او موږ باید وایو. د عامې روغتیا وزارت هم مسؤلیت لري اوسنۍ دولت هم مسؤلیت لري چې په میډیا کې په ټولو هغه ځایونو کې چې دوی لاسرسی وي په مساجدو کې د ممبر له لارې نه
ترسو خلکو ته پوهاوی وشي چې منګ تاسې اول خو مسلمانان یو افغانان یو کله کله زمونږ مورال دومره لوړ دی چې ناروغي ته د ناروغي په سترګه اسنن ګورو نه نو باید منګ تاسې د ناروغي هغه خطر خلکو ته ووایو چې دا څه خطر پېښولی شي حتی مړینه رامنځته کولی شي او
ښه ډاکټر صاحب سره اړیکه پرې شوله اکبري صاحب ته بیرته راګرځو اکبري صاحب را سره دی اکبري صاحب دغه هیوادونو کې اروپایي هیوادونو کې کوم کسانو چې واکسین هم کړی وو کرونا ونیول حتی یو څه ژوبل هم کړی سره له دې چې اکثره یې تر روغتونونو ونه رسېدل لکه لومړی ځل اما بیا هم ژوبل شول تقریبا څو ورځې په ځای کې پرېوتلو ډاکټرانو ورته حتی درد دواوې ورکولې په افغانستان کې چې واکسین شوي کسان کم دي څومره د واکسین اغیز محسوس دی فکر کوي واکسین په دې کچه دی چې تر یو حد د ناروغانو مخه ونیسي روغتونونو ته
اصل کې واکسین خو کله تاسو ته وایم چې واکسین دې معنی په دې معنی نه ده چې واکسین مو کنه موږ به مصابي ګونه یا به موږ کرونا نه نیسي ولې چې واکسین یو ځینی کار چې کوي زموږ د ایمیونټی لیول یا زموږ د قوت مدافعیت هغه سویه جګی نو چې د کله چې دا سویه برته ټیټه شي یو موږ د نور ناروغانو سره یا د نس کرونا د نور د ناروغانو چې مثال ناروغانو چې څومره دي موږ هغه کې جامې کې هغه ته مخامخ کیږي بیا زموږ د ایمیونټی لیول برته ښکته راځي نو اوس کته سو د اروپایي وادونو کې وګری هغه چې چا واکسین کړو هغه نیولې
ډاکټر صاحب بیرته وصل سوی ډاکټر صاحب حلیمی تاسو مې ادامه ورکړي خبرو ته مهرباني وکړئ موږ بیا ډاکټر صاحب غوړي سره اړیکه ونیسو مهرباني
bale bale په دې کې د حل لارې چارې د دې چې په دې کې باید د عامه روغتیا وزارت هم خپل مسولیتونه ادا کړي د حج اوقاف وزارت شو یا نور هغه بنسټونه چې کولای شي خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي دا په ډیر اسانۍ سره کولای شو موږ د کرونا د ناروغي پیښې راښکته کو او کچه راښکته کو د بیلګې په ډول مونږ کولای شو خپل خلکو ته وایو چې د لاس وینځل ډېر یو اسانه ساده او سلیسه طریقه ده مونږ کولای شو چې په ورځ کې یعنی شل ځل او هر ځل د یوې دقیقې لپاره خپل لاسونه په پاکو اوبو او صابون سره پرېمینځو
ښه ډاکټر صاحب سره اړیکه پرې شوله اوریدونکو موږ په فیسبوک کې هم لاندې تبصره کړې ده او ریدونکو مو پوښتلی چې دوی څه وایي د کورونا په اړه باندې آیا کورونا پیښې په سیمه کې شته ونسته دوی ځینې کمنټونه او تبصرې هم په فیسبوک کې لیکلي دي زموږ د ویبپاڼې خبریال محمد امین کمالپوري ځینې دا پیغامونه لوستي دي دا پیغامونه به واورو او دوی دا تبصرې به ولولو چې دوی څه لیکلي اوریدونکو
د فیسبوک غنو کارونکو د ازادي رادیو پر پاڼه خپل تبصره پریخي چې لډلی متیولا زازای لیکي وای کورونا وباسه کشته چې مخکې بټول روغتيایي مرکزونو کې د کورونا یو نرس یا یو نرسه موجوده و اوس دغه کار درول شوی دی نو څنګه څوک خبر شي چې و پی خرابور کړی ټول کلینیکونو کې د په وینا د کورونا وایرس د مخنیوي یو نماینده موجود نه دی که کوم شکمن مریض ورته راشي د په وینا کلینیک کې ډاکټر ورته وایي چې دا خو زما دا خو د مسؤلیت نه دی کورونا خپل نماینده لري اسمت الله دولت زبیاوی کورونا زیاته ده خو ټیسټ کم دی نو معلومیږي حقیقت دی او کنه زموږ زیات شمیر هوادوال پرې اخته شوی دی ظاهر زرمتی بیا دشته بحران یادونه کړی ویلی دی دلته خلک لوګي په سر اخیستي کورونا ترې هېره ده د پلار په کتابونو ځانونه ګرموي او په بخارې کې سوځوي همداراز ورته نظر د خزان نیمګړي په نوم د فیسبوک یو کارونکي پرې خیو لیکلی دی ملت وګای دی او ویلی دی تاسو وړ به کړی غوړي به کړی د ډالر د قیمت پښتنه وکړي وزګاری تر دې اندازې زیاته شوه چې د خلکو اولادونه للوګمري کورونا چاته ورپیا د هم نه ده منصور ستانګزی بیا نیوکه کړی ویلې دي کله چې په کلی کې کوم کس کورونا نیولوي بیا به داسې غږ درکوي ته به وای چې څوک علي نه ویلیدلی نوموړی سپارښتنه کړي چې ناروغ باید ټولنیزې اړیکې مراعت کړي لودین سه محترم تردید ما همدغه تفسیری به پراتون خبرونه کې به ان شاء الله تاسو ته بیا په خدمت کې حاضر شو سلامت
زموږ همکار فروتان کمال پوری و چې د فیسبوک د مینوالو پیغامونه او تبصره تاسو سره شریک کړي ډاکټر صاحب بیرته وصل دی سټوډیو ته. اکبری صاحب تاسو ادامه ورکړئ. د افغان جاپان روغتون ورتیاوې اوس څنګه دي؟ تجهیزات په کومه کچه کې دي؟ او دا ناروغان چې درځي تاسو د درملنې لپاره کافي تجهیزات او امکانات لرئ؟
مننه ډیر زیات. ډیر ښه سوال مو وکړ. د دې اوس د وخت کې مونږ د تجهیزاتو د کمښت سره د خاص کر د دواو د کمښت سره مونږ ډېر مخامخ یو مواجه یو. مونږ د څومره چې دواو مې بدلو دي په خوانی د جمهوریت د وخت نه مونږ چې اغستي وغه تر سو پرې چلي دي. یو خو مونږ د مریضانو مونږ د تعداد هم ډېر کم شول چې هغه مونږ یو ګټه ورسول چې مونږ د سلور میاشتې په وچلو. اوس مونږ سره هغه دواوي چې مثال کورونا د په یعنی ایزین شیل د ډېر زیات اړین دي هغه دواوي مونږ سره به خلاص شي دي. او بل هغه مونږ سره چې د بخوانی د جمهوریت د وخت نه مونږ سره چې کوم موسسه همکار وو مثال د هیلمټ په نوم باندې هغه اوس مونږ سره همکار دی. هغوی همیشه کوشش کوي چې مثال مونږ سره که نور مرسته نه وي نو د اکسیجن په اړه اکسیجن مونږ ته در ورسوي. اوس مونږ سره اکسیجن او د ډوډۍ ذمہواري هیلمټ مو سره اغېسته ده چې تر اوسه پورې مونږ هغوی د هغوی منندوی یو چې هغوی همدغه مخته وړي. نو د تجهیزاتو اوس نن موږ لیست مونږ جوړ کړی وو عام روغتیا وزارت سره او د منغه هیلمټ موسسې سره مشرک چې دا مونږ تجهیزاتو ته اړتیا لرو. او مونږ دواو چې کوم هغه دي مونږ همیشه ریکوست اچو هغه دي ریکوستونه مونږ سپر چې کار نه شي خو ډیر زیات مشکلات ستونزو سره مخامخ دي په دې موضوع باندې.
او د نوي سیاسي انقلاب یا سیاسي بدلون تاسو پر چارو څه غیس کړی؟ تاسو وایي چې هغه کومه موسسه چې په خوای در سره مرسته کوي اوس مرسته کوي نو ولې تجهیزات کم شوي؟ کم رسې په غي اندازې نه دي چې په خوا کې دي.
اصل کې هغه مرسته چې په خوا مونږ سره کې دي هغه غیس خو ډیر زیات وو. د مثال دی تعاونات راتلو نه رسته مونږ خو کوایو په خوا مونږ د ورځې مثال دی مونږ د ډوډۍ کیفیت چې تاسو وایم هغه ډیر زیات ټیک شوی. په خوا به مونږ د ډوډۍ مثال د مریضانو سره مونږ چې د پرسنل تخپل پرسنل ته مونږ ډوډۍ ورکوونه نو هغه ډیر په خه کیفیت باندې مونږ ډوډۍ ورکوو. اوس هغه کیفیت کچه ډیر ټیک شوی. اوس هغه ډوډۍ مونږ ډیر کم ده او ډیر مقدار هم کم شوی خو بل هغه دا چې خپل کیفیت هم کم دی. دا چې هغه دواوی مونږ چې په خوا نه اغستی وو هغه مونږ تر څه پورې چلیږي. نو همدې هیلمټ موسسه یا د کوم هغه امپلیمنټر چې کوم تمویل کننده پر په خوا مونږ سره دغه هیلمټ چې مونږ سره وو هغه اوس نړیوال بانک هغه سره همکاري کوله. مثال بودیجه به ورکوله هغه نړیوال بانک خو سره بودیجه خپل پیسې و درولو. بیا هم افلین دی په دې چې تر اوسه پورې دوی همدغه ډوډۍ او اکسیجن تر اوسه پورې مونږ ته رسوي. کنه یو موسسه هم دوی په دې باندې هغه نه وو چې مثال دوی قرارداد کې داسې مونږ کړم نه دي چې کله مو تعاونات راشي بیا مونږ د ډوډۍ او هغه ورکوو. خو سم مونږ د دې نه منندو یو مونږ هم روغتیا وزارت نه ډېر ګلمن یو چې هغه نه مونږ نه شي چې څومره د مختلف د ماشونو ستونزې مو ورته وړي یا د خوراکي توکو یا د دوا او یا د تجهیزاتو تر څو پورې داسې جدي پیغام نه دي شوی پرېکړې نه دي نیول شوي چې مثال مونږ وایو چې داسې د ماشونو په هکله اوس دا مونږ څلورم میاشت په خلاصېدو دی چې مونږ ماشین نه دی اخیستی. او بیا زمونږ ټول هغه ډاکتران مونږ سره نه دي چې مثال وایي ټول ډاکتران یا نرسان دي چې مثال هغوی بل لاړ شي شخصي روغتون کې کار وکړي هلته پیسې وګټي. مونږ سره ډېر ګټه کچه چې ده کارګر دي یا د خدماتي کارمندان مونږ سره چې هغوی مونږ سره تقریبا اویا نه پنځه اویا پورې مونږ سره کاغوی دي چې هغوی ته هغوی کورونه کې ستونزې دومره زیاتې شوي دي چې اوس مونږ ته څه ووایو نو کېدای شي وخت به ډېر ونیسي. نو ستونزې بالعموم د هغه تعاملاتو راتلو نه وروسته ډېر زیات راغلي دي.
بله مننه اکبری صاحب. دغه ستونزې او دغه ګیلمندۍ چې تاسو لرئ له عام روغتیا وزارت نه موږ هم هڅه کوو چې د همدې ګیلو لپاره ځواب ترلاسه کړو. هڅه کوو چې د عام روغتیا وزارت ویان سټوډیو ته وصل کو خو ټلیفون نه روخيږي. اکبری صاحب راسره وسې چې اوریدونکو ته ورسو چې دوی څه وایي. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام مهرباني وکړئ تاسو غاګ راځي سټوډیو ته وصلې.
بله السلام علیکم.
علیکم السلام مهرباني.
الو جن صاحب محترم بخښنه غواړم ما چې په بل اوریدونکو ژغ کوم. نو زه خپل سلامونه تاسو ډاکټر صاحب محترم ته وړاندې کوم. هلمند يم چې راتروغ جوړه بس محمد خان مبارز مې د هلمند. الو جن صاحب محترم دلته خو په هلمند کې د تیر په پرتله مرشد خلک وینو یعنی مخکې د کورونا حالات ملدوي دا کورونا تر ډیره حد او رکسوی دا یعنی خلق دا هغوی سخه سر نټکی خو وسی یو بل ډول سخه زکام دي کم دا کورونا یو بل شکل دی. نو زه غواړم د ډاکټر صاحب محترم څخه دا پښتنه وکم چې ټوخی زیات نه ور سره لري او یعنی د سرت درد ور سره لري نو خلق باندې نو که سخت یریږي نور داسې چا نه دې راته ویل چې یا دا زکام دی نه مې د یو ډاکټر صاحب سره په دې هکله مشوره کړې ده. نو که دی د دې مریضۍ په هکله څه معلومات راکړي چې هیا دا به کورونا یي او که به یو عادي زکام یې. مخکې چې زکامونه به و پر هغو کې به ټوخی ورسره و خو برعکس د ډېر ټوخ نشته بلکې داسې
پوښتنه ولري. حلیمې صاحب غواړم تاسو په دې اړه تبصره وکړئ، تاسو کومه پوښتنه لرئ له دې اورېدونکو نه؟
پوښتنه فقط همدا ده چې آیا دوی ډاکټر ته مراجعه کوي که نه؟ د دوی خپل ګمان او عادت همدا ده چې کېدای شي د کورونا وي یا مثلا سردرد لري یا ځانډرد لري او ټوخی ورسره نه وي، آیا دوی ډاکټر ته مراجعه کړې چې کومه بله ستونزه ده؟ او که فکر کېږي چې همداسې وایرسي مشکل دی، تنفسي طرق ناروغۍ ده، او که د کورونا ته ورته کومه ناروغۍ ده، آیا دوی ډاکټر ته مراجعه کړې ده؟
ډاکټر صاحب محترم، دلته خو مثلا لکه تاسو چې مخکې یادونه وکړه دغه د کورونا د ټیسټ وسایل چې دی هغه خو نشته. په ډېرو ساحو کې نه هم هر څوک کولی شي چې خپل ټیسټ وازموي، خپل د کورونا معاینات وکړي. نو ډاکترانو ته خلکو چې مراجعه وکړي هغه څه دوا ورته ورکړي، خو هغه دوا دا یې خاص تاثیر نه پر کوي. په څه موده کې تقریبا په لسو پنځلسو ورځو کې بیا خپل حادي حالات راسي.
کمنه ډاکټر صاحب اوسه تفسیره پوه کې صرف ماده پختنه کوله چې دغه څومره عامه ده، یعنی څومره کسان په دې کلی کې ستاسو په بانډا کې څومره کسان په دغه سینه خونی خانو وخته دي؟
نو دا خو بس داسې زیات کسان هم نه دي، خو مثلا لکه یو عادي زکام داسې خلک چې یو کلی ته راسي د اوس نه بل ته انتقالیږي. مثلا داسې ما خلک ډېر لیدلي چې په دغه ناروغۍ اخته یي، بل ورسره کښېنستلی یي، دا بله ورځ هغه په اخته شوی.
بله، کور ودان. ډېره مننه. وروسته به ډاکټر صاحب تبصره پرې وکړي. بل اورېدونکی راخلو، مهرباني وکړئ. ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمني پروګرام.
بله لودین صاحب، سلامونه مې قبول کړه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
علیکم السلام، مهرباني وکړئ قاری صاحب پښتون.
تشکر. سلامونه تاسو ته، تاسو درنه مېلمه ته، دوه ډاکټر صاحبانو ته. وکان هغه ډاکټران چې د کورونا په مخ کې درېدلي، موږ هغه ته د قهرمانه قبر کړی او لقبر کوو چې خپل سینې سپر کړي دغه مرض په مقابل کې د خلکو تطابق کوي. خبره دا ده چې موږ بار بار ویلي دي چې دا کورونا چې د کافر او مسلمان نه پیژني. مخکې هم د کورونا په باره کې ما ډېرې خبرې کړي دي، خو د افغانستان خلک داسې یو خلک دي چې موږ چندانې اصلاح کې روجر په مرض باور نه کوو. هغه وخت باور په کوو چې مرض تر څو نیونیو. د ډاکټر صاحب محترم پوښتنه دا ده، د خلکو چې واکسینونه کړي دي یا کوي، اوس خلکو څومره د واکسین په باره کې آګاهي پیدا کړې ده؟ او بله پوښتنه مې دا ده چې که چېرې دا معاش او روغتیایي نقطه پالانو ته ورنه کول شي، نو تاسو څومره ډاډه یاست د ډاکټر صاحب خبرې څخه چې دا خلک به بې معاشه ستاسو د شاید پارسه کې کار وکړي؟
سلامت صاحب، مننه. کور مودان پښتون صاحب له جوزجان نه بل اوریدونکو لرو، مهرباني وکړئ. ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
مننه جناب لودین صاحب، سلامونه تاسو ته، ډاکټر صاحب محترم ته، فضل هادي وردګ.
مهرباني وکړئ وردګ صاحب، تاسو ته پوښتنه لرم، یو خپل سیمو کې کې د کورونا د تجربه بو پاره راته وای، آیا ناروغان شته د کورونا یا د کورونا د ورته نه خونی خانو ناروغان؟
مننه قربان وکړم، د مختصمه که هو سپلان داسې خاص نه خونی خانو نشته د کورونا. نو یو دغه عادي زکام موبایل ته راغلی، دغه زیاتره وړه هلکان پرې مبتلا شوي دي. نو د دو داسې خاص ټوخی هم نشته ورسه، خو دغه پوزې بهیږي او یو څه تب هم لري په ذهن کې. نو داسې بیا زیاتره داسې نوی امکانات هم په کلینیکو کې نشته دي، هغه څه شی چې هغه خلاص شوي دي.
ډاکټر صاحب حلیمې، اول به د تاسو نظر وپوښتو. د اورېدونکو پوښتنو تاسو پوښتنې حتما تاسو یاداشت کړي دي، څه ځواب لرئ ورته، بیا به د ډاکټر صاحب اکبري نظر هم راوخلو.
هلمند نه چې دغه ورور اړیکه نیولې وه، دوی هم مشکوکو چې ځینې اراض ولایم دي چې زکام ته ورته دي، خو پنځلس ورځې شاوخوا کې ښه کېږي مریضان. نو دې کې شک نشته چې تنفسي اراض ولای ماول کې ویل چې دا ورتواله لري د کورونا د وایرس سره، ځکه هغه هم د تنفسي طرق ناروغي ده. تنفسي طرق کې هم دغه سي اراض ولای چې د زکام یا د ټوخي یا د سینه بغل دي، تقریبا هم دغه سي اراض ولای ورکي.
اکبري صاحب تاسو مهرباني وکړئ کې سټوډیو کې را سره یې، مهرباني.
مننه. د هلمند چې کوم د ملګري د اړیکې نیول او د چکم خبره وکړه، چې مثلا د
دوی چې کوم راز علائم ویل دا خو مونږ یو مثال د کرونا ته ور دی. خو خبر ده چې ما تاسو څنګه شروع کې ویل چې ولایتو کې مونږ د ټول مشکل چې جدي یا ستونزه چې مونږ لرو هغه د تشخیصي حساب سره مونږ هغه لرو. لابراتواري ستونزې دي که مونږ دا اوس یو لابراتوار مال د درلوده یا کووید سنټر مو فعال وی نو دوی چې یو تللي وو چې د خپل کرونا معاینه کړو نو داسې ستونزه به نه.
ډیره مننه چې دا خبرونه مو را سره واورېده. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. ښه شپه او ورځې ولرئ.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو